جنگ میان اسرائیل و حماس پای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را به اسرائیل کشاند. با فرار زائرین و گردشگران شهر قدیمی بیت المقدس به یک شهر متروکه مبدل شده است و با مسدود شدن یگانه مسیر ورودی از اسرائیل به غزه فلسطینی هایی که در اسرائیل کار میکردند نتوانستند تا به خانه های خود برگردند و به عزیزان خود در غزه رسیدگی کنند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به جنگ میان اسرائیل و حماس. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. جنگ میان اسرائیل و حماس که به تاریخ 7 اکتبر پس از یک حمله غافلگیرانه حماس بر اسرائیل آغاز شد، پای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را به اسرائیل کشاند. هدف از این سفر چند ساعته تاکید بر حمایت واشنگتن از اسرائیل، بحث پیرامون چگونگی رسیدگی به وضعیت بشری در غزه و تلاش به خاطر رهایی آنانی بود که از سوی حماس گروگان گرفته شده اند. ولی قبل از رسیدن جو بایدن به اسرائیل، یکی از شفاخانه های شهر غزه مورد هدف قرار گرفت. اسرائیل و حرکت جهاد اسلامی فلسطین هر کدام یک دیگر را به انجام این حمله متهم کردند. در این حمله حداقل 500 نفر کشته شد. جو بایدن در جریان سفرش به اسرائیل گفت بر اساس معلومات ارائه شده از جانب وزارت دفاع ایالات متحده به نظر می رسد که جانب فلسطینی در انجام این حمله مقصر بود. ولی مقام های فلسطینی نظامیان اسرائیلی را در انجام این حمله متهم کرد و آن را یک نسل کشی عنوان کردند. علاوه بر این، جو بایدن در جریان سفرش به اسرائیل بار دیگر حمایت واشنگتن از اسرائیل را اعلام کرد.
ممنون آقای صدر اعظم. در پی حمله وحشتناک تروریستی حماس که یک حمله بی‌رحمانه، غیر انسانی و تقریبا فراتر از باور بود، این کابینه گرد هم آمد. مستحکم و متحد می باشد. می خواهم شما بدانید که تنها نیستید. طوری که قبلا تاکید کردم، در حالی که شما به خاطر دفاع از مردم خود کار می کنید، ما به حمایت خود از اسرائیل ادامه می دهیم. ما به همکاری با شما و متحدین خود در منطقه ادامه می دهیم تا از تراژدی بیشتر در برابر غیر نظامیان بی‌گناه جلوگیری شود.
سه روز پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس، رئیس جمهور بایدن حمله غافلگیرانه حماس را یک عمل شیطانی توصیف کرد. حماس در واکنش به این سخنان جو بایدن گفت که این گروه در برابر یک اشغال مبارزه می کند و از رئیس جمهور ایالات متحده خواست تا از پالیسی دوگانه دست بردارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حمله غافلگیرانه اخیر گروه حماس بر اسرائیل را شیطانی توصیف کرد.
این یک عمل محض شیطانی بود. بیش از 1000 غیر نظامی در اسرائیل سلاخی شدند. کشته نشدند، بلکه سلاخی شدند. در میانشان 14 شهروند آمریکایی نیز کشته شد.
جو بایدن موقف واشنگتن در قبال پاسخ اسرائیل به حمله حماس را نیز واضح کرد.
ما در کنار اسرائیل قرار داریم. می خواهیم مطمئن باشم تا اسرائیل هر آنچه را که به خاطر مراقبت از شهروندانش، دفاع از خود و پاسخ به این حمله نیاز دارد داشته باشد. هیچ توجیه برای توریسم وجود ندارد.
رئیس جمهور بایدن افزود که ایالات متحده یک کشتی جنگی خود را به منطقه فرستاده و از کانگرس خواهد خواست تا نیازمندی های امنیتی شرکای مهم واشنگتن را تمویل کند.
در این جنگ ممکن امریکایی ها توسط یک گروه تروریستی گروگان گرفته شده باشند. رسیدگی به آن برای هر رئیس جمهور امریکا اولویت دارد. موضوع دوم کشته شدن امریکایی ها در یک حمله تروریستی در اسرائیل می باشد. افزون بر آن، همه پیچیدگی های آن منطقه نیز باید مد نظر گرفته شود. در این قضیه تنها اسرائیل و حماس دخیل نیستند، بلکه امکان دخالت حزب الله و ایران نیز وجود دارد. بنابراین رئیس جمهور بایدن تلاش دارد تا در برابر همه این موضوعات استادگی کند.
قصر سفید در پاسخ به این پرسش صدای امریکا
که آیا جو بایدن از صدر اعظم اسرائیل خواستار خشتنداری در پاسخ نظامیش شده است یا خیر؟ چونین میگوید:
Nobody wants to see innocent life taken.
هیچ کس نمیخواهد که شاهد کشته شدن افراد بیگناه باشد. طوری که گفتم تعداد زیاد کشته شدند. یکی از چیزهای مهم در روابط ما و اسرائیل این است که ما دو دموکراسی میباشیم و هر دو به این اعتقاد داریم که به زندگی افراد بیگناه و حاکمیت قانون احترام صورت گیرد و با تبارز این اصل ما همیشه دو کشور قوی تر میباشیم.
روسیه درگیری اسرائیل و حماس را ناشی از سیاست‌های ایالات متحده میخواند.
متاسفانه شاهد وخامت اوضاع در شرق میانه هستیم. فکر میکنم بسیاری با من موافقند که این وضعیت یک نمونه بارز از سیاست‌های ناکام ایالات متحده در شرق میانه میباشد که تلاش دارد تا حل و فصل قضیه را در انحصار خود داشته باشد، ولی متاسفانه در مورد جستجوی یک راه حل که مورد قبول هر دو طرف باشد نبود.
قصر سفید میگوید که تشنج به وجود آمده در شرق میانه توجه واشنگتن را از سایر تهدیدها منحرف نخواهد کرد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
به دنبال حمله حماس بر اسرائیل و بمباردمان باریکه غزه توسط نظامیان اسرائیلی، جهان شاهد راهپیمایی ها به طرفداری از فلسطینی ها و اسرائیلی ها بود. در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا نیز فلسطینی ها و یهودیان در واکنش به وضعیت فعلی در شرق میانه با جاده ها برآمدند.
در حالی که جنگ بین اسرائیل و جنگجویان فلسطینی حماس ادامه دارد، ده ها هزار نفر در سراسر جهان حمایت علنی خود را از فلسطینی ها و اسرائیل نشان دادند. در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا راهپیمایی اعتراضی همبستگی اسرائیل به روز یکشنبه در نزدیکی موزیم تولرنس برگزار شد. محلی که کرن اویتل، کسی که در اردوی اسرائیل خدمت کرده، گفت تا زمانی که گروه حماس از بین نرود، اسرائیلی ها و فلسطینی ها نمی توانند با هم در سال زندگی کنند.
در حال حاضر تا زمانی که حماس از بین نرود نمی توانیم در سال زندگی کنیم. ما از تروریسم حمایت نمی کنیم و نمی خواهیم در ترس زندگی کنیم.
این در حال است که یک روز قبل هزاران فلسطینی آمریکایی در اعتراض به بمباران باریکه غزه توسط اسرائیل در مقابل قنصلگری اسرائیل جمع شده و مظاهرات را به راه انداختند.
فلسطینی ها از منابع اولیه انسانی محروم شدند. آنها از غذا، آب، برق، مواد سوخت، ادویه و هر آن چیزی که می توانید فکرش را بکنید محروم شدند. آنها به دلیل اشغال و استعمار نظامی فلسطین توسط اسرائیل از همه عرصه های زندگی بشری محروم ساخته شدند.
اقبال ثابت، یکی دیگر از این مظاهره کنندگان، میگوید که در سال 2002 از کرانه غربی فلسطین به آمریکا مهاجرت کرده است و از بزرگ شدن در آنجا روایت میکند.
زمانی که شاگرد لیسه بودم، وقتی به مکتب میرفتم، بیاد دارم که آنها به سویم فایر میکردن. بارها دوباره به خانه برگشتم چون نتوانستم در آن حالت به مکتب بروم. بارها شاهد حملات شب بانه آنها در روستای ما بودم که اطفال خردسال و جوانان 14 تا 15 ساله را در پیش روی چشم پدر و مادرشان با خود می بردند و زندانی می کردند.
ادارات مجری قانون فدرال و ایالتی در امریکا تدابیر امنیتی بیشتر را در این اواخر اتخاذ کردند. بنابراین مظاهرات در لس آنجلس عمدتاً مسالمت آمیز بوده است. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
بر اسرائیل و باندې د حماس ناببره برید له دغه ډلې څخه د ایران ملاتړ ته هم زیات پام وګرځوو. پوره تفصیل یې په دې رپورت کې وګورئ.
د شنبه پورس په اسرائیل او د حماس برید ډیر سیمه ایز قدرتونه حیران کړل، خو اکثره شنونکي وایي چې ایران به دا برید مخکې له مخکې تایید کړی وي.
ایران د څو کلونو راهیسې د تمویل، روزنې او پوځي تجهیزاتو له لارې د حماس ملاتړ کوي. د دغه ډلو لکه حزب الله، حماس، اسلامي جهاد او نورو لخوا په جګړه کې د ښکېلتیا پرېکړه یوازې د ایران سره په ښکاره مستقیم تماس سره ترسره کیدی شي. خدا د دې خبرې سره ډیر توپیر لري چې ایران دغه ډالو ته د دغه بریدونو امر کړی و.
ایران د حماس کړنې د مقاومت سرګندونه بوللی، خو د هر ډول مسولیت نه انکار کړی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ یو بد محور چې په ایران کې دی تورن کو. اسرائیلی چارواکي وایي داسې کوم مستقیم شواهد نشته چې تهران د دغه برید ترسره کړی وي.
دا یو عملیات دی چې د فلسطیني ډلې لخوا د خپلو فلسطیني دلایلو لپاره پیل شوی. حماس د ایران د رژیم نیابتي ګروپ نه دی، که څه هم ممکن یو شان ګټي لري.
د حماس او اسرائیلو ترمنځ په تازه شخړه کې به ایران څه ګټه ولري؟ جیوپولیټیک اتحادونه په چټکۍ سره بدلیږي. سعودي عربستان او اسرائیل د ډیپلوماتیکو اړیکو د اډیکولو هڅه کوي چې متحده ایالات ملاتړ کوي. فلسطیني چارواکي چې د حماس کورنۍ مخالفین دي په خبرو اترو کې برخه اخلي.
په دې تړون کې سعودي عربستان د فلسطین له ادارې سره خبرې کوي. حماس په دې خبرو کې برخه نه درلوده او له همدې امله حماس تر ټولو لومړی دا احساس کوي چې موږ د جیوپولیټیک شرایطو په اړه خبرې کوو چې په هغه کې حماس او همداشان د هغې ملاتړ ایران غواړي سیاسي اجنډا جوړه کړي.
په عین حال کې د ایران د 2015 کال اټومیک تړون ته د بیرته ستنېدو په اړه د لویدیځ سره د تهران خبرې اترې او د بندیزونو لری کول پټه پدری دلی دي.
ټرابل میکینګ از نیگوشییټینګ بای اذر مینز.
ستونزه دا ده چې د نورو لارو خبرې وشي او زه باور لرم چې دا په دې حالت کې د تطبیق وړ دي. زه ډاډه نه یم چې ایران د یوې لویې جګړې په لټه کې دی، لکه څنګه چې ما وویل ایران پاملر نه غواړي او هڅه کوي چې په سیمه کې لوی قدرتونه او په ځانګړي توګه متحده ایالات قانع کړي چې په سیمه کې د ایران رول جدي واخلي.
خطیب استدلال کوي چې واشنگتن باید د ایران په پالیسۍ لسر غور وکړي.
د متحده ایالاتو بهرنۍ پالیسي د ایران په اټومي دوسیه متمرکز ده او د ایران په سیمه کې د رول نه پام اړولې ده. زه فکر کوم چې اوس د دینا انکار نشته چې د ایران سیمه ایز رول باید د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې مرکزی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکشن بی فورس ویل چې تر اوسه د حماس په برید کې د ایران د لاس لرلو مستقیم شواهد نه دي لیدلي. په ان حال کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویل چې د هغه د هیواد غبرګون په منځنۍ ختیځ بدل کړي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ترکیه په منځنۍ ختیځ کې د روان کړکیج د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی، خو د ترکیه ولسمشر له دې عمله د نړۍ تر دقیق څار لاندې دی چې نوموړي د حماس ډلې جوکپوړو غړو ته پناه ورکړې ده. هغه ډله چې د امریکا او نورو لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي.
په استانبول کې په زرګونو کسانو په داسې حال کې پر غزې د اسرائیلو روان برید وغانده چې هغوی له یاد هیواد څخه د حماس د مشرانو د ایستلو غوښتنه کوله. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ډیر ملاتړ د مذهبي او اسرائیلو ضد بنیاد څخه دی او نوموړی په تیر کې د یهودانو د هیواد په غندلو کې مخکښ و. خو یو شمیر شنونکي اوس مهال د اسرائیلو په اړه د ترکیې د ولسمشر چلند یو څه متفاوت بولي او د هیواد د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت سره د اړیکو د رغېدو په اړه د نوموړي وروستیو هڅو ته اشاره کوي.
له اسرائیل سره نږدې کېدل د ولسمشر لپاره ډیر مهم دی. زه فکر کوم د هغه لومړی غبرګون او دویم غبرګون د هغه څه په نسبت چې په خوای د داشان مسلو په اړه دلوت ډیر کم و.
مثبت ټکو ته په کتو په انقره کې د اسرائیل سفارت د وی ویډیو په خبرولو سره د ترګانو مننه کړې چې د ټولنیزو رسنیو لارې له اسرائیل سره یو والی څرګند کړی دی. خو په انقره کې د حماس له سیاسي مشرانو سره د اردوغان غونډه او د اسرائیل ادعا چې وایي د حماس جګپوړي غړي په ترکیه کې اوسیږي احتمالا د رواني میاشتې د خونړي برید وروسته د اسرائیل د حکومت تر څار لاندې راشي.
باید ووایم چې حماس په ترکیه کې حضور لري. دا حقیقت ده چې د حماس غړي په ترکیه کې فعالیت کوي او دا هغه څه دي چې د اسرائیل له اړخه خبرداري ورکول کیږي.
اردوغان ادعا کوي چې له حماس سره نږدې اړیکې هغه ته اجازه ورکوي چې د منځګړي رول ولوبوي او په یاد ډله کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. رویټرز خبری آژانس د یو ترکی چارواکي په قول لیکلی چې انقره د حماس لخوا د څه باندې سلو اسرائیلیات باو په خوشی کېدو کار کوي. ترکیه که څه هم د حماس د بریدګرو سره د حساب کتاب اړه د نتانیاهو له غوښتنې ملاتړ کوي، خو د اسرائیلو د زغم غوښتنه هم کوي.
زه په دې ټکی کې د نتانیاهو ملاتړ کوم. هغوی باید د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا پر اساس د دغه جنایتکارانه عمل عاملین ونیسي او سزا ورکړي او د ځان دفاع وکړي، خو لدی وروسته که هغوی ماشومان او ملکی خلک ووژني، دا په یو شکل قومي لمنځوړلو او نورو جرمی اقداماتو باندې بدلیږي.
د ترکیه اکثریت عمده مخالف ګوندونه د فلسطین ناتر کوي او اسرائیل غندي. هغوی همدارنګه د مظاهرو غوښتنه کوي او وایي دا کار پر اردوغان فشار زیاتوي چې د اسرائیلو په وړاندې خپل موقف سخت کړي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
با آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، یگانه مسیر ورودی از اسرائیل به غزه نیز مسدود شد و آن عده از فلسطینی هایی که در اسرائیل کار میکردند نتوانستند که به خانه های خود برگردند. اکنون هزاران مرد در بیرون از غزه در حال گیرند که والدین، خواهران، برادران، همسران و فرزندان آنان تلاش دارند تا از بمباران غزه جان سالم به در ببرند.
در این ساختمان شاروالی در رام الله، شهری در کرانه باختری اشغالی، صدها مرد روزهای خود را با ناامیدی سپری می کنند، زیرا جنگ بین اسرائیل و حماس تلفات فزاینده‌ای را بر غیر نظامیان غزه وارد می کند. بسیاری می گویند که ترجیح می دهند خود را با خطر مرگ مواجه کنند و به خانه بروند، تا اینکه از طریق تلفن با پیام‌هایی در مورد رنج خانواده خود مواجه شوند. این مردان میگویند که به دلایل امنیتی نمیخواهند در ویدیو شناسایی شوند. صالح حسن یک همسر و سه دختر نوجوان دارد که همگی در داخل غزه گیر ماندند.
ما آدم‌های ساده‌ای بودیم که در پی زندگیمان بودیم. ما کاری به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نداریم. ما فقط سعی می‌کردیم زندگی خود را بسازیم و خانواده بسازیم. دخترم سال دوم دانشگاه است و در حال یادگیری زبان انگلیسی بود. او می‌خواست فارغ التحصیل شود، اما اکنون رویاهای ما از بین رفته و همه چیز نابود شده است.
غزه محل زندگی 2 میلیون نفر است و تنها گذرگاه مرزی که برای ورود به آن باز بود در روز اول جنگ، زمانی که حماس یک حمله غافلگیر کننده گسترده انجام داد، ویران شد. از آن زمان اسرائیل بمباران مداوم غزه را آغاز کرده است. به خانواده ها گفته شده که برخی از مناطق غزه را که تقریبا 40 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض دارد تخلیه کنند، اما هیچ راهی را برای فرار با وجود نیاوردند. اما حسن میگوید اگر خانواده‌اش قادر به رفتن هم می بودند، آنجا را ترک نمی کردند.
آنان میگویند که میخواهند در خانه خود بمانند تا زمانی که هدف قرار بگیرند و کشته شوند.
امدادگران میگویند که برای این مردان غذا و مسکن فراهم میکنند. کسانی که در میان هزاران کارگر غزه هستند که مجوز کار اسرائیلی آنها پس از شروع جنگ نیز لغو شده است. اسرا غنام یک داوطلب است.
دیشب اینجا 800 نفر بودند. ما با آنها غذا می دهیم و سعی می کنیم آنها را دلداری دهیم، زیرا آنها از اخبار در مورد خانواده های خود در غزه سخت پریشان هستند.
او می افزاید که منابع در حال حاضر رو به اتمام است و پشتیبانی های محدودی وجود دارد. اسرائیل قول داده است که حماس را در این جنگ کاملا شکست دهد و حماس اعلام کرده است که برنامه هایی برای دفاع از خود را دارد. بسیاری از مردان در اینجا میگن که امیدشان برای یک نتیجه خوشایند را از دست دادند و معتقدند که ممکن است دیگر هرگز خانواده های خود را نبینند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دیوید مکوفسکی، یک تن از تحلیلگران و مشاور سابق نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مذاکرات اسرائیل و فلسطین، میگوید کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل رساندن پیام به ایران و حزب الله لبنان است تا در صدد توسعه دادن جنگ اسرائیل با حماس نباشند. دیوید مکوفسکی در مصاحبه با صدای آمریکا نخست تحلیل خود را در مورد دلایل حمله حماس بر اسرائیل ارائه کرده است.
به نظر شما حماس به چه دلیلی بر اسرائیل حمله کرد؟ به ویژه حالا که گفتگوها یا موضوع عادی سازی رابط اسرائیل و عربستان سعودی در جریان است.
ما نمیدانیم. وقتی میگویم ما نمیدانیم، به طور یقین نمیدانیم که چرا حمله کرد. اگرچه که حماس به اسرائیل چندین بار حمله کرده است که این نمیتواند بهانه باشد. اما وقتی ما در تعجب هستیم که آیا ایران حماس را به این حمله ترغیب کرده یا حزب الله بعداً دست به این حملات بزند تا اسرائیل را برای پاسخ دادن تحریک کند، آن وقت به موضوع روابط ایالات متحده و عربستان سعودی میرسیم. قصر سفید در تلاش است تا با عربستان سعودی به یک توافق بزرگ نائل آید. ما در شگفت هستیم که شاید این امر انگیزه حماس بوده که با رهبری تهران صورت گرفته است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که پاسخ اسرائیل به حمله حماس شرق میانه را تغییر خواهد داد. از نظر شما منظور آقای نتانیاهو چی است؟
پرسش خوب است، اما ما نمیدانیم. منظورم این است که باید معلوم شود که حماس فراتر از سرکوبی است. این که شما در قرن 21 آزاد هستی به هر کشور مجاور خود راکت پراکنی کنی و دست به قساوت علیه مردم آن بزنی و سر اطفال را بزنی و در کل دست به قتل عام بزنی، اینجاست که شما یک حکومت مسئول نیاز دارید تا به دنبال صلح باشد و به دنبال کار با یک همسایه باشد، و این به طور واضح چیزی است که اسرائیل خواهان آن میباشد. آنها بین فلسطین در صورت فرق گذارند که آنها خواهان رای حل باشند و حماس که دیدگاه آن مثل داعش است، این دیدگاه را ندارد. هیچ تفاوت بین داعش و حماس نیست.
آیا حمله اخیر حماس بر اسرائیل هر گونه چشمانداز رای حل صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را تغییر خواهد داد؟ منظورم این است که چگونه این حمله بر چشمانداز رای حل تشکیل دو کشور مستقل تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، تصور رای حل تشکیل دو کشور سخت است. اسرائیل به طور یقین به برگشت بازدارنده فکر می کند. این که دشمنان آن احساس بیم نکنند، این با آن معنی است که موضع سختری دارند. من فکر می کنم هدف باید به مرور زمان یافتن راه باشد، اما برای اسرائیل این کار سخت نیست و همه می داند که شنیدن این عبارات در حال حاضر حرف خنداور است. اما من همچنین امیدوارم که از یک دیده تازه حکومت بعضی تصمیمی که برای اسرائیل سخت است بحث متعادل سازی نیز باشد. من فکر نمی کنم که باید حالا به آن اشاره کرد. اکنون کرانه غربی رود اردن آرام است و جانب اسرائیلی نیز آرام است و تمرکز باریکه غزه است. بنابراین ما خواهیم دید که آیا غزه به دنبال صلح با شماست یا به دنبال کشتن شما. من فکر می کنم این دیدگاه باید تقویت شود که ترتیبات دو جانبه برای دو جانب عزت را فراهم خواهد کرد.
به نظر شما ایالات متحده از لحاظ نظامی در جنگ اسرائیل و حماس دخیل خواهد شد؟ با نظر داشته این که برخی از کشته شدگان حمله حماس شهروندان آمریکایی هستند و برخی گروگان‌ها در اختیار حماس نیز ممکن آمریکایی باشند.
این نکته بسیار خوب است که اشاره کردید. من فکر می‌کنم ایالات متحده اکنون کمک نظامی و مهمات را تامین می‌کند و ممکن بعضی جت‌های جنگی را بفرستد. آنچه ایالات متحده در نزدیک ساحل اسرائیل با استقرار کشتی‌های طیاره بردار مشغول انجام آن است که به ایران و به حزب الله پیام برساند که حتی یک لحظه به فکر گسترده کردن این جنگ با حمله بر اسرائیل از شمال نباشند، و پیام این است که اگر به حمله بر اسرائیل بزنید با ایالات متحده طرف هستید. اسرائیل بسیار مفتخر است که با توان خود از خودش دفاع میکند و نمیخواهد که آمریکایی ها در جنگ اسرائیل دخیل باشند. اما اگر ایران بخواهد جنگ منطقه‌ای را از این وضعیت ایجاد کند، من فکر میکنم رئیس جمهور بایدن در تلاش این است که این پیام را به کل جهان برساند که ما این وضعیت را تحت نظر داریم. از این تراژدی سوء استفاده نکنید و اعزام کشتی طیاره بردار در تلاش رسانیدن این پیام است که ایالات متحده جدی است. بنابراین این امر فراتر از یک ارسال پیام به ایرانیان است و من امیدوارم برای تعادل سازی باشد، نه منطقه‌ای کردن بیشتر منازعه بین اسرائیل و فلسطینی ها.
اسرائیل به طور کامل غزه را در محاصره دارد و برق و گاز و مواد غذایی بر روی آنها قطع است. بیشتر از 2 میلیون نفر فلسطینی در غزه زندگی می کنند. همه آنها اعضای حماس نیستند. آیا فکر میکنید مجازات جمعی برای فلسطینی ها در غزه توسط اسرائیل جنایت جنگی محسوب نمیشه؟
من میخواهم بگویم که یک دهلیز انتقال امداد بشری وجود دارد و مشکل با مردم فلسطین نیست. مهم است که بین حماس و مردم تفاوت قائل شویم، و مردم بیگناه است که شما تلاش به درک این تفاوت دارید و میخواهید مطمئن باشید که اگر شما بیگناه هستید خطر متوجه شما نیست، و این بسیار مهم است. من مطمئن هستم که اسرائیل با این موضوع توجه دارد. اما اکنون مردم اسرائیل در یک وضعیت تکان بعد از حادثه قرار دارند، طوری که می دانید آنها در حال جمع آوری اجسادند، مراسم خاکسپاری انجام می دهند و قطعات جان باختگان در اطراف پخش است. این یک زمان دشوار است، اما به طور کامل موافقم که مهم است تفاوت بین مردم و حماس باشد. از همین جهت نظریه دهلیز انتقال کمک بشری اساسی خواهد بود.
د بیت المقدس زوړ ښار په نړۍ کې یو له هغو ښارونو څخه دی چې ډېر لیدونکي لري، خو اوس دا ښار تش دی. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې له پیل را په دې خوا سیلانیانو او زیارت کوونکو د تاوتریخوالي د زیاتېدو له ویرې دغه ښار ته شا کړې ده. په ښار کې دننه هم خلکو هټۍ تړلې دي، کلیساګانې تشې دي او ځایي خلک له خپلو کورونو د راوتلو نه ډډه کوي.
یوازې څو ورځې وړاندې دا لارې له خلکو ډکې وي، خو له هغه وخته چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوي د بیت المقدس زوړ ښار په یو ډارونکي ښار اوښتی دی. سیلانیان او زیارت کوونکي له دې ویرې تښتېدلي چې د غزې تړانګې، د لبنان پولې او شاوخوا سیمو وحشانت او تریخوالي کیدای شي تر دې ځایه راورسیږي.
تاسو ګورئ دا د احتساب په څیر دی، ډېر لږ خلک بهر ته راوځي، هیڅ سیلانی نه راځي او هیڅوک نه راځي. دا ډېره د خواشینۍ خبره ده.
ډېری هټۍ تړل شوي او یو څو چې پرانیستي دي په سختۍ که کوم پیرودونکی پیدا کړي. ځینې سوداګر وایي چې دوی یوازې د دې لپاره کار ته راځي چې په کور کې پاتې نه شي او د جګړې په اړه دردونکي خبرونه ونه ګوري. په بیت المقدس کې دا کلیسا یو له ډیرو مشهورو ځایونو څخه ده، خو د یک شنبه په عبادت کې ډیرو لږو خلکو ګډون کړی و. دلته دینی مشران وایي چې دوی هیڅکله کلیسا دومره خالی نه ولیدلی لکه څنګه چې اوس ده. د زاړه ښار په عیسوي کوارټر کې یحیی عطایا وایي چې هغه د اسرائیلو د دولت له جوړولو د مخه له 1948 کال راهیسې دلته دی. هغه په سیلانیانو او زیارت کوونکو باندې ډالۍ پلوري. نوموړی وایي چې په ډیرو سختو وختونو کې هم دغه زوړ ښار دومره تش نه دی لیدلی.
نه، د اوس په څیر نه. دا لومړی ځل دی چې ما دومره خالي ولیدو. دا ځکه چې په غزه کې لویه جګړه ده.
د 2023 کال په لومړیو نه میاشتو کې نږدې 2.5 میلیونه سیلانیان دلته راغلي، خو اوس هټیوال اندېښمن دي چې سیلانیان به کله بیرته راګرځي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
دهیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنج شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
په افغانستان کې د جنگي جرمونو څیړنه د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو د جرمونو نړیوال محکمې څخه وغوښتي چې په افغانستان کې د خکېلو غاړو لخوا د ترسره شوی جرمونو په اړه دی پلټنه وکړي. غزه کې د اوربند لپاره ډیپلوماټیکې حادثې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عربو هیوادونو په وړاندې په غزه کې د اوربند طرح ته رایه ورکړه، خو د امریکا د پریکون له کبله د هڅه ناکامه شوه. او په خوست کې د ځوانانو مسلکي زده کړې په خوست کې د ځوانانو لپاره د نورو مسلکي زده کړو ترڅنګ د ګرځند موبایلونو د ترمیم لړۍ دوام لري. فرغانو ته د زده کړو په پای کې اړوند وسایل ورکول کیږي.
السلام علیکم، خراغلاس نن شنبه د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. پری خبرونه کې زما همکار برخنا عمر خیل پر دو طالب چارواکو د امریکا د بندیزونو جزئیات شریکوي او د خبرونه لملما شنون کی روح الله احمدی سره د طالبانو او امریکا په اړیکو کې د احتمالي بدلون په اړه بحث لرو. له دوه څخه په مننه خبرونه د برخنا عمر خیل سره پیلوم. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو پر دوه جګپورو چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر خالد حنفی او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود لګیدلې دي. په دې اړه نور معلومات به د برخنا عمر خل نه واخلم چې دا خبر یې تعقیب کړه او دلته په سټوډیو کې را سره ده. برخنا جانب دغه دوه طالب چارواکو څه ډول بندیزونه لګیدلې او خبرګون
سلامونه شکیب جان، تاسو ته درنو لیدونکو ته د امریکا د خزانه وزارت د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد انفی د بشری حقوقو په سرغړاونو تورن کړای دی چې پکې د اختطاف په درو وهل او د خلکو توهیناول هم یاد شوی دی. همدارس په بیان کې ویل شوی چې خالد حنفی لشپغم ټولګي پورته د جنو او خوزو لزده کړو سره مخالفت کړای دی. د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود هم لشپغم ټولګي ورپورته د جنونو او خزو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د متحده ایالاتو د خزانه وزارت لخوا د غوی د حکومت په دوو جګپورو چارواکو د بندیزونو لګولو ته په خبرګون کې د نوي بندیزونه غندلی او هغه د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللای دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ایکس پاڼه کې د خپل هیواد د خزانه وزارت د اعلامیې په خبرولو سره لیکلی چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړاونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شاردافیره کارندکر هم په خپل ایکس پاڼه کې دغه دوه طالب چارواکي په افغانستان کې د خزو او جنونو د بشري حقوقو په جدي سرغړاونو کې ښکیل ګڼلې دي. په همدې حال کې د افغان خزو جنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي چې باید له هغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړ شي چې د افغان خزو امجنو په زورولو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بشري حقوقو په برخه کې د متحده ایالاتو ژمنتیا سپیڅلې ده او د بشري حقوقو سرغړونو سره د مقابلې لپاره د دې هیواد ټینګه ژمنتیا څرګندوي. شکیب جان،
ډیره زیاته مننه کوم، په خیر اوسئ. د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کی او د ملګرو ملتونو یو شمیر غړو هیوادونو د جرمونو نړیوال محکمه آی سی سی څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ د وروسته او تر دې مخه د نورو خلکو غړو لخوا د ترسره شویو جرمونو په اړه پلټنو ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي افغانانو په تیرو څلوېښتو کلونو کې ډیر نه خوالې ګللې دي، خو تر اوسه د ترسره شویو جرمونو د محاسبه لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې ناکافي او ناکامې وي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي هیوادونه او د بشري حقوقو ځینې سازمانونه وایي سره لدې چې په تیر څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د ترسره شوي جرمونو په اړه پلټنې او د محاسبې لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې ناکافي او ناکامې وي، خو د عدالت او حساب ورکولو غوښتنه د پخوا په پرتله اوس پیاوړې ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا غونډه د دې لپاره بلل شوې چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو په لټون ته لومړیتوب ورکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوال وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو ناورین مخ په زیاتېدو دی.
Afghanistan for a country that has seen decades of war.
زړه یم چې تاسو د افغانستان په اړه خبر یاست. دا سی ویوا د چیل لسیزو رئیس پکې جګړه وا او کپ ملیونونه نوینو په زرګونه کسان پکې قربان شوی دي. دا یو داسې هوا دی چې په خپل تاریخ کې ډیر لږ عدالت لیدلې ده. نږدې یو کال مخکې له زیاتې مودې وروسته د جرمونو نړیواله محکمه څارنوالانو په افغانستان کې د ترسره شویو جنگي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې.
د روان کال د دسمبر په شپږم نیټه د بخښ نړیوال سازمان هم د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبان د بیا واکمنیدو د مخه د دغې ډلې او نورو ښکېل غاړو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه پلټون ته لومړیتوب ورکړي. د سازمان د جرمونو د نړیوال محکمې څخه دا هم غوښتي چې په افغانستان کې د شوو جرمونو د قربانیانو سره انصاف وشي، ځکه چې هیڅ قرباني د نورو قربانیانو څخه د نیمګړی عدالت مستحق نه دی.
د بشري حقوقو سرغړونې د 2021 کال په اگست کې هم ونه درېدې. کله چې کچه زیاته شوې وي او جدي وي، خو په افغانستان کې سرغړونې یوازې طالبانو او داعش ډلې ته محدود نه دي. فکر کوم دا د دفاع وړ نه دي.
لکه باندې یو کال رئیس د جرمون نړیوال محکمې څارنوالۍ د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه د جرمونو په اړه خپل څرګندې بیا اپیل کړې دي.
The second thing that we could ask you know from the
موږ د جرمونو نړیواله محکمې له څارنوالۍ وختي ډار تر لاسه کړی چې په دې څېړنو کې ټول هغه جرایم وڅېړي چې د طالبانو داعش کورنۍ او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوی دي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي.
In addition we also
موږ په افغانستان کې د ویجاړې شوې مدني فضا په اړه سخت اندېښمن یو چې لکبلې مدني ټولنه اغیزمنه کوي. دا ډېره مهمه ده چې په اړه حاکم چارواکي حساب ویونکي وسی.
د یادول ورډ چې افغانستان د 2001 او 2011 کلونو ترمنځ د جرمونو د نړیوال محکمې تر لومړنیو پلټونو لاندې وو. تیر 2022 کال نومبر میاشت کې د جرمونو نړیواله محکمې اعلان وکړ چې افغانستان کې د شوې جرمونو په اړه څېړنې بیا پیلوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د طالبانو پر دوو چارواکو د امریکا تازه بندیزونه خی چې واشنگتن د طالبانو لکړونو خوښ نه ده. آیا امریکا د طالبانو سره په خپل تعامل د سره غور کوي؟ د طالبانو او امریکا غوښتنې څه دي؟ په دې اړه مو د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکي روح الله احمد زیر ابلل ده. احمد زیر صاحب سلامونه، جوړ په خیر. خوشاله يم چې پاسل ډیر وخت نه دیوینم. پر طالبانو د امریکا تازه بندیزونه څه پیغام لري؟
شکیب جان، تاسو ته احترامات، سلامونه، قدرمنو لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. هغه کوم څه چې ما په دا راپور کې ولوست او د دې تیرې یوې میاشتې خبرونه چې اورم او اوزاد نړۍ ګورم، د امریکا د انتخاباتو لړۍ، د طالبانو سره د دوی راکړې ورکړې، د ټامویست سفر سیمې ته، دغه ټول موضوعاتو ته په کتو زه تصور کوم چې هیڅ راز بدلون د امریکای او د طالبانو د تعامل ترمنځ داسې د هغه ور نه ده چې دا په زر نتیجه ورکړي، او نتیجه یې دا وي چې د افغانستان د خلکو لپاره هغه لازم اسانتیاوې او بشري حقوقو برخه کې په تیره بیا هغه کوم ستونزې چې دا دوه کلو کې موږ او تاسو شاهدان یاستو دا لري کې. دا دوه کاله دا لړۍ روانه ده. اوس چې د انتخاباتو لړۍ په امریکا کې پیل شوې ده، یا اوس د انتخاباتي کمپاینونه د دواړو کاندیدانو یا د څو مطرحو کاندیدانو روان دي، دغه سه اعلامي ځانګړي گزارشونه د بهرنۍ چارو د وزارت او پمتي ترتیب باندې د بشري کمیسیون اقونو د ځینو فعالینو لخوا خبريږي. د افغانستان د دوه کاله وضعیت په تیر بیا د خزو او د نجونو د تعلیم او تربیه په برخه کې کوم بندیزونه چې روان دي، دا خود د دوه کاله روان دي. دا د بندیزونو په لیست کې د طالب چارواکو د ځای په ځای کولو نتیجه به څه وي؟ دوی خو د سفرونو لیوالتیا به له هغه هم نه لري.
تاسو په نظر څه باید وشي احمد صاحب؟
زه فکر کوم چې دا فشار لکه څنګه چې د طالبانو ویان هم ویلي دي چې دا ناکامې تجربې دي او کوم څه بدلون نسی راوستلی زموږ په تګلاره کې، او تلی هم دا ویلي چې دا د افغانستان داخلي موضوعات دي، بهرنیانو ته موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. زه فکر کوم د دې مرستو لړۍ چې د دوو کلو کې د افغانستان د خلکو تر نوم لاندې ترسره کیږي، او کوم تعامل چې د طالبانو له حاکمیت سره د امریکای له خوا روان ده، او طالبانو ته دغه اجازه ورکړي ده چې دوی دغه د خپل تګلارې ته دوام ورکړي. او زه به بیا هم درته وایم چې راتلونکی تعلیمي کال به هم همدغه وضعیت روان وي چې دا اوس روان ده.
تاسو پوهیږئ چې ډیره موده کیږي چې د امریکا د خاص استازي او د طالبانو ترمنځ غونډه نه ده شوې. د پاکستان سره د کډوالو لانجه راغله، اقتصادي ستونزې شته، د نجونو پر تعلیم محدودیتونه روان دي. ولې دغه لیدنې کتنې ځنډول شوې دي ظاهران؟
زه فکر کوم چې دا اوسنۍ د لیدو کتو لړۍ بیا هم لکه مخکې مې چې ویلې فقط یو کمپاینی اړخ لري چې د بایدن اداره غوړي په دې توګه نړیوالو ته او خپل داخلي اتباعو ته وښي، څرګنده کړي چې موږ د افغانستان قضیه اوس هم په کلکه څیړو، د تروریزم خطر یا د بشري حقوقو موضوع زموږ د اجنډا په سر کې ده، اما په عمل کې کوم څه روان دي؟ د افغانستان خلک نه رانده دي، نه دوی کارنه دي، نو دا وضعیت اوس داسې وضعیت ده لکه د نوېمې لسیزې وضعیت چې افغانستان خلکو رسنیو ته لاسرسی نه درلود، تحلیلونو ته لاسرسی نه درلود، او دا رقم چې اوس د افغانستان نسل د افغانستان د شلو کلو کې زموږ تاسو نسلونه اوس هغه ژور سیاسي تحلیل لري، هغه وضعیت سره ډیر توپیر لري.
خود له دې ټولو سره سره چې دغه د ژور سیاسي تحلیل خبره کیږي، بیا هم وطن آباد نه ده او رستر بل شکایتونه راځي د خلکو. احمد صاحب د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې د طالبانو د مخالفینو غونډې مخ په زیاتېدو دي، او امریکا طالبانو ته د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو لیست پارلا ده. ولی طالبان نه وړي چې د اقل دغه حکومت له موحقت حالت نه وباسي او دایمي کابینه اعلان کړي؟
دا ځکه چې د دوه د تړون هغه کوم حقوقي الزامات چې باید په پام کې نیول سوی وي، او د دغو الزاماتو له مخې نه د امریکا لوري او د طالبانو لوري پرته لغ نه چې د افغانستان پخوانی حکومت په دې تړون کې نقش ولري، دوی دغه معاهده امضا کړله. د هغې معاهدې په اساس باندې تر ننه پورې کوم حقوقي الزامات چې د دې تړون وو نه دي عملي شوي د طالبانو له خوا، او طالبان ځان ملزم نه ګڼي چې دغه جورجاری ته غاړه کیدی. اټس ډول فشار دوی په ځان نه مني، کغه اقتصادي فشار وي، کغه د سفرونو د تحریم موضوع وي، او کده دوی د چارواکو نمونه د امریکای په تور لیست کې وي. دوی آزاد رفتامت کوي، نورو هیوادونو ته ترکیه ته غاړه روان دي، دلته په اروپا ته ورسېدل، په دې ترتیب باندې چین سره نور هیوادونو سره دوی خپل اړیکو ته دوام ورکوي. زه فکر کوم دغه چارچلند د امریکای فقط ته کمپاینی اړخ لري.
تاسو د امریکا د کمپاینونو او د انتخاباتو مسله ډیره زیاته یاد کړه، د امریکا یو پخوانی ولسمشر ویلي کبه د ټاکنو کې بریالي شي بیرته افغانستان ته ګرځي. فکر کوي چې د ټاکنیزو تحولاتو نه وروسته د امریکا په سیاست کې هم تحول راسي؟ لاند جواب غواړم لطفا.
زه فکر کوم چې دوړه مطرح کاندیدان د امریکای د انتخاباتو غوړي چې یو څه د افغانستان د راتلونکي سیاسي جوړجاړي په اړه ځینې شواري کمپاینونه ولري او ځینې وادي ورکي، اما هغه څه د افغانستان خلکو ته چې ډیر مهمه ده، هغه ده چې په عملي ډګر کې د تیر دوو کلو کې نړۍ سکوت کړی، او په هیڅ راز تعهد او ژمنو د نړیوالو نور د افغانستان خلک باور نه لري، او دغه لړۍ ز فکر کوم په وخت محل کې نړۍ ته هم ستونزې رامنځته کړې دي او رامنځته به کړي.
ډیر زیاته مننه کوم محمد صاحب ستاسو له تحلیل او د چ په خبرونه کې مو برخه واخسته. خوشاله اوسئ. په څو راتلونکو دقیقو کې د خوست د هغو ځوانانو سره مو آشنا کوو چې په مسلکي زده کړو بوخت دي. خوست یو لنډه د مخلو
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی.
په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نور هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
له ملتیا څخه مننه کوم. اوس هم راځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د عربي هیوادونو لخوا په غزه کې د سمدستي بشري اوربند رامنځته کولو لپاره غونډه وکړه. دیارلس هیوادونو د قرارداد په ملاتړ رایه ورکړه، خو دا قرارداد له دې امله ناکام شو چې امریکا ورته مخالفه رایه وکاروله. په دې رپورت کې ښایي داسې ویډیو هم وي چې د ځینو لیدونکو لپاره زړه بوګنوونکي وي.
اسرائیل پر غزه خپل بمباروي ته د دوام په ترڅ کې پرون د خان یونس په سیمه کې یو ودانۍ په نښه کړه. د راپورونو له مخې د ملکی خلکو د اوسېدو په دې ودانۍ کې یو نامعلوم شمیر خلک وژل او نور ټپین شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش همداونه ملګرو ملتونو د منشور کمه کاریدونکې نه نویمه ماده ناپیس کړه. د ګوتیرش د دې اقدام موخه په سیمه کې د یو اوربن ټینګولو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوربن موخه د داسې یوې بربادۍ مخنیوی دی چې پر فلسطینیانو د منځني ختیځ پر ټولو خلکو نه جبرانیدونکي اغیزې لري.
تر اوسه هم شاوخوا یو سلو دېرس کسان برمته دي. زه د دوو خلکو د سمدستي ازادېدلو غوښتنه کوم. زه همدارنګه تر څو چې دوی ازادېږي د دوو برمته شویو خلکو سره د انساني چلند او د نړیوال سرو صلیب د چارواکو د لیدلو غوښتنه کوم. په ورته وخت کې د حماس لخوا روان وحشت چې فلسطینیانو ته ټولیز سزا ورکوي هم هیڅ کله د توجه وړ نه دی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ هم د جمعې پر ورځ په ملګرو ملتونو کې په دې اړه خبرې وکړې.
موږ په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې ملاتړ نه کوو. دا کار به یوازې د یوې نوې جګړې تخم وکړي. د دې لامل دا دی چې حماس د دایمي سولې هیڅ ارزو نه لري.
د امریکا د بندنوي چارو وزیر انټونی بلینکن د بریتانیا د بندنوي چارو له وزیر سره په یو خبري غونډه کې وویل چې نوموړي د اسرایل د بندنوي چارو وزیر ته ویلي چې په روانه جګړه کې باید د غزې په جنوب کې پر خلکو د غزې په شمال کې د ترسره شوي تاوتریخوالي په څیر تاوتریخوالي تکرار نشي.
دا اړینه ده چې اسرائیل د ملکیانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او په دې تړاو د هغه څه په اړه چې ما د خپل سفر پر مهال هلته ویلي وو د ملکیانو د خوندیتوب د هوډ او د هغه څه د پایلو چې مونږ یې په سیمه کې ګورو ترمنځ باید توپیر نه وي موجود.
تل ابیب کې د برمته شویو اسرائیلیانو کورنیو د پنځشنبه پر ورځ د شمه په بلولو سره د هانوکا په نوم يهودي رخصتي ولمنځله. اسرائیل وای د ملکیانو د وژنو د مخنیوي لپاره د امریکا له خوا د ترهګری ډلې په نوم پیژندل شوی حماس پر وړاندې د دوی عملیات یو اړتیا ده. اسرائیل زیاتوي چې دوی د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. د تیر اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په بریټ کې حماس 1200 اسرائیلیان وژلي او 240 نور یې برمته کړي. تر اوسه دغه برمته شوی او اسرائیلیانو یوازې سل نفر یې خوشی شوی. مدولار چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې د هند لمړي وزیر نریندر مودی د شنبه په ورځ ویلي چې دوی غواړي د ګجرات په ایالت کې لوی مالی مرکز جوړ کړي څو تر 2020 کال پورې د 10 ټریلیون ډالر په ارزښت د مزره غازاتو په منځوړلو پانګونه وشي. مودی ویلي چې په دې کار سره هند هڅه کوي مالی ټکنالوژیکی خدمات عصري او چټک کړي. د هند دغه مالی مرکز داسې ځای دی چې سوداګرو ته مالیاتي او نورې اسانتیاوي په پام کې نیول شوي دي. د اقلیم په اکټیویشته مأثر مشریزه کې د بشري حقوقو فعالانو د شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو د سانسور کولو تورونه لګولې دي. معترضینو د سرمشریزه په اوسنی کوربه متحده عربی اماراتو او مخکنی کوربه مصر کې د زندانی فعالانو په ملاتړ لاریون کړی و. د بشري حقوقو د څار ډلې د ویغړې جوی شي په وینا معترضینو ته اجازه نه ورکړل شوې چې د زندانیانو نمونه ولیکي، بلکې یوازې انځورونه ښکارا کړل. مېرمن جوی شي وایي چې ملګرو ملتونو دوی ته سپارښتنه کړې و چې په پوسټرونو کې کلشي مطلونه پټ کړی. په کاناډا کې میشت یو شمیر کډوال د بیو د لوړوالي لکه بالا سرټکوي او یو شمیر نوی راغلي کډوال د هوا ته وتلي دي. کاناډا په کډوالو آباد ده، خو د خلکو وتل د هیواد د هغې تګلارې پر خلاف دي چې له مخې لومړي وزیر جسټن ترودو د کډوالو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې. د کاناډا حکومت په تیرو 8 کلونو کې 2.5 میلیونه کډوالو ته د دایمي اوسېدو سندونه ورکړي دي. مهاجرت د ترودو په اساسي سیاستونو کې راځي، ځکه چې د غواړي د کډوالو پر راوړلو سره په کاناډا کې د نفوس د سوکا ودې سره مبارزه وکړي. دلته په امریکا کې د بایدن حکومت په داسې حال کې له اوکراین او اسرائیل سره د لسګونو میلیارډ ډالر مرستې په هدف د وی هوکړې تر لاسه کول لپاره وخت له لاسه ورکوي چې د سنا جمهوری غوښتونکو د چهارشنبه پورس په دې اړه وړاندې شوی طرح رات کړه. ولسمشر بایدن اشاره ورسوله چې غواړي د دغه طرح د تایید په موخه د سرحد د امنیت په اړه د جمهوری غوښتونکو وکیلانو سره جوړجاړی وکړي.
په داسې حال کې چې اوکراین د دغه هیواد په خرسون ښار د روسیې د پنجشنبه ورځې د بریدونو د زیانونو تصویر خپره کړي، د مسکو په وړاندې د دفاع لپاره له کیف سره د امریکا د مرستو طرحه د سنا د جمهوري غوښتونکو لخوا چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله کې د سختو امنیتي اقداماتو غوښتنه کوي قاعده ده.
موږ جمهوریت غوښتونکي د خپل سوایلي سرحد تړلو په اړه ډېر جدي یو. هر ورځ کابل له زره کسان په ناقانونه توګه متحده ایالاتونو ته راځي. موږ باید لومړی د خپلې پولې دفاع وکړو.
سپینه ماړی وایي چې جمهوری غوښتونکو د سرحد او کډوالۍ په برخه کې د هغوی د اصلاحاتو وړاندیز له پامه غورځولی دی. ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ ک کیف جګړه وبایلی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له اوکراین هاخوا د ناتو پرې وغړي برید وکړي او دا به د امریکا مسولیت وي چې دفاع وکړي.
بیا به موږ داسې یو څه ولرو چې نه یې غواړو او نه یې لرو. امریکایي ځواکونه به له روسیې ځواکونو سره جګړه کوي که هغه د ناتو بلې برخې ته ولاړ شي. امریکایي ځواکونه به له روسیې ځواکونو سره جګړه کوي.
بایدن اشاره ورسوله چې غواړي جوړجاړی وکړي، خو نوموړي وویل وخت لنډ دی. له اوکراین سره 4.8 میلیارد ډالر مرسته پاتې ده، خو په امریکایي نظامي تجهیزات او وسلو د کیف د زیرمو د ډکولو لپاره یوازې 1.1 میلیارد ډالر پاتې دي. امریکا غږ د ملي امنیت د شورا له ویان څخه پوښتنه وکړه چې آیا د متحدو ایالتونو حکومت د اوربند له مذاکراتو ملاتړ کوي.
ولسمشر زلینسکي باید پریکړه وکړي چې څنګه او کله دا جګړه پای ته ورسیږي او نوموړی به په کومو شرایطو غواړي چې له ښاغلي پوتین سره خبرې وکړي.
کانګرس د دې لپاره چې 6 میلیارد ډالر مرسته د اوکراین او 10 میلیارد د اسرائیلو لپاره تصویب کړي ډېر لږ وخت لري، ځکه ژمنې رخصتګانې رارسیږي. اروپایي متحدین خوشینه دي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر دیوید کامرون د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې هیواد به د کیف ناتار ته دوام ورکړي.
خو په کار امریکا په دې کې مهمه شریکه ده. هغوی د نړۍ ستر اقتصاد لري، لوی دفاعي لوبغاړی، بې له شک مهم.
نور پیچلی مسائل هم شته. د جنوري نه هم د متحده ایالاتونو د حکومت د قسمی ترل کېدو مخنیوي لپاره د بودیجې د تصویب لومړی ضرب العجل دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
یو موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونې په یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سکوپ مکی په 4:09 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهر وي.
او سومالیا ته ځو چې په بیوزلۍ کې تر افغانستان کمنه ده. سومالیا کې ډېر مشرین خلک د خوراکي موادو د جدي کمخ سره مخ دي. دا د وچکالۍ پایله ده چې د افریقا په وچه کې ځینې هیوادونه اغیزمن کړي دي. وچکالۍ یوازې د ختیځ افریقا سیمې نه دي ځپلې، نورې سیمې هم له دې اړخه اغیزمن شوې دي.
دا سومالیا د شهر چې 2.5 میلیون خلک د خوراکي موادو د جدي کمخ سره مخ دي. دا د وچکالۍ پایله ده چې د افریقا په لوړه څوکه کې میشت هیوادونه اغیزمن کړي دي. خو وچکالۍ یوازې د ختیځ افریقا سیمې نه دي ځپلې. د نړۍ د وچکالۍ دا انزوریز راپور چې د صحرایي کېدلو په مخنیوي کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون لخوا د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، پکې ټوله نړۍ انزور شوې ده. د دې راپور لمخې کده نړۍ ته دوه درې درجه نور هم لوړ شي، یو سلو او یا میلیون خلک به د سخت وچکالۍ سره مخامخ شي.
حتی پرمختللي او مخ پر ودی هیوادونه هم د وچکالۍ لا خوندې نه دي. دا هغه څه دي چې مونږ په اړه اسناد جوړو، ځکه په نړۍ کې ډېر داسې سیمې شته چې لکه چین، متحده ایالات، اروپا، جنوبی امریکا او البته افریقا چې د وچکالۍ اغیزې پکې موجودې دي.
د میرمن میزا مورلو په وینا وچکالۍ یوازې چاپیریال نه خرابوي، بلکې د ځینو هیوادونو ټول اقتصاد ځپي.
یوازې زراعتي برخه نه، بلکې په ډیرو هیوادونو کې سوداګري، د اوبو لګولو تولیدات او سیاحت زیانمنوي، ځکه تاسو باید نړۍ په ځینو سیمو کې نن سبا وینئ، لکه مونږ چې د بلګي په توګه بارسلونا کې اورو چې وايي په پام کې لري داسې تدابیر ونیسي چې د اوبو د مصرف مقدار کنټرول کړي.
په دې راپور کې د حلارو د پاره هیڅ وړاندیز نشته، خو د ځمکو د بیرته آبادۍ، پایدار مدیریت او د مثبتو کښتونو عادي کول د نړیوالې وچکالۍ په وړاندې مناسب اقدامات ګڼي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
بیرته ګرځو افغانستان ته. په خوست کې د ځوانانو لپاره د نورو مسلکي زده کړو ترڅنګ د موبایلونو د ترمیمولو لړۍ روانه ده. دغه پروژه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په غاړه ده. د خوست ځوانان له دغه زده کړو خوښ دي او غواړي چې ډیر ژر په خپل مسلک کې کار پیل کړي. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې.
په خوست ولایت کې د ځوانانو لپاره د نورو مسلکي زده کړو ترڅنګ د ګرځنده موبایلونو د ترمیم زده کړې دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر چې د ځوانانو لپاره دغه حرفوي زده کړو لړۍ پیل کړې ده، مالی چارې هم د دوی پر غاړه دي. بلخوا پر دغه زده کړو بوخت ځوانان وایي چې مخکې تر دې بي روزګار ول. د دوی په خبره چې د بوختیا تر څنګه پر راتلونکي کې د خپل مسلک په مټ اقتصادي ستونزې هم حل کړي.
دا څومره شاګردان چې تاسو کاسای چې د موبایل د ترمیم برخه زده کوونکي دي، د مو په شمول دا تیر وخت کې ټول وزګار وو. اچھا په اصطلاح چې کور نه برو وته، تشویش، فکر، اندېښنې وکړې، لایا وزګار وو. دوی دا فکر کا په اوس حالاتو کې ولې یو خدای ځوانون دي اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو نه بې برخې وو، بلې کوم مسلک او هنر نه وزده. دوی نه امید وو
اوس دین مهارت لرو یو موبایل جوړوای شو چې دې لري موږ کلاس چې خپل کور ته پکاو وکړو. دې پروسه موږ ډیر خوښ یو.
د مسلکي زده کړو دغه پروګرام بل درې څخه تر شپږو میاشتو دوام وکړي. بل لورته د خوست د کار ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي چې د زده کړو تر پای ته رسیدو وروسته به هر کس ته دغه مسلک اړوند لوازم او سامان آلات هم ورکړل شي.
پیلن خو دا زده کړې چې دوی په کوم لوازمو کوي، دغه تجهیزات دي د ادارې لخوا یا د مؤسساتو لخوا دوی لپاره جوړ شوي دي چې په دوی زده کړې کوي. وروسته د برنامې د پلان مطابق هر شاګرد ته د اړوند حرفې ټولکټ ورکول کېږي او هغه تجهیزات چې پیلن زده کړې پکې بیرته دفتر ته تسلیم.
په خوست کې ټولنیز فعالان د مؤسساتو ورته هلو ځلو ته خوښ دي. دغه ځوانان وایي چې د بیروزګاری په لمنځه وړلو کې نورې ادارې هم باید ورته هڅې پیل او د ځوانانو لاسنیوي وکړي.
دا ډیر دی اهمیت وړ خبره ده چې د نړیوال مؤسساتو لوري دغه حرفوي کورسونه او یا ورکشاپونه دایریږي چې د دې په اساس به یو فرد یو شخص وکولی شي چې هغه د ژوند اساسي اړتیاوې د مالی اړخه تمویل کاندي او دا په خپل ذات کې د ټولنې لپاره د ټولنې د افرادو لپاره یو خدمت کول هم دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د وروستي راپور پر اساس د افغانستان تر نیمایي زیات یعنی 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو او کار ته اړتیا لري. د ټولنیزو فعالانو په باور چې د زده کړو دغه سلړې کولای شي چې په راتلونکي کې د افغان ځوانانو د بیروزګاری مخه ونیسي او اقتصادي وده پیاوړې کړي. شمساریان، امریکا غږ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیګي سوشل بیورسته دریخ خبرونه پیلېږي چې کوربنه نجیبه خلیل ده. نجیبه جان سلامونه، جوړ په خیر مهرباني. تاسو په دریخ فراونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام به شما همکار محترم و همچنان به بیننده های محترم. البته واکنش طالبان در قسمت وضع تعزیرات علی دو مقام طالبان از طرف امریکا، همچنان تازه ترین گزارش ها از غزه و ملاقات تام وست با نماینده های با مقامات پاکستانی در رابطه با مهاجرین افغان در برنامه از گزارش های عمده است. لطفاً با ما باشید.